ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوا د ټلویزیون یو ساعته خبری خپرونه ده. نن د ګل ورځ 2013 کال د جون د میاشتې 15 نیټه دا وختونه شوي دي. په سرخار اسلام آباد کې د شپې لس، په کابل کې دي 9 نیمې، او په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 1 بجه ده. د ډیوا ټلویزیون خبرونو کې درته زه سمینه احسن
او زه رحمان بنره
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهم موضوعات موږ ستاسو دپاره په دې خپرونه کې راوړي دي. خو لاولي سرټکي،
په نړۍ کې د غیر قانونه پیسو د مخنیوي لپاره په پیرس کې مشران ویني او پاکستان څخه تمه کوي چې هغه د غیر قانونه د ترهګرو د مالی مرستو مخه ونیسي. کچري پاکستان په داسې کولو کې ناکام شي نو د نړۍ په هغه تور لیست یا پیرس کې به شامل شي کم هیوادونو کې چې ترهګرو ته پخلا پیسې ورکول کیږي.
او پاکستانی مطبوعات دا کوي چې د پاکستان حکومتي ادارې او د انتخاباتو کمیشن د غیر قانوني ګرځول شوو توندلارو ډلو د پلویانو په انتخابونو کې د ګډون په مخه نیولو کې ناکام شوی دی.
او په ترکیه کې په صدارتي سیالیو کې یو وار بیا طیب اردوان د سیالو ګټلو دا وکړې. دا وایي چې د 50% څخه زیاتې رایې اخیستي او د نوې مودې لپاره به نوې طاقتور حکومت جوړوي کوم چې په نړۍ او خصوصا یورپ کې د اسلامي هیوادونو د جمهوري اقدارو دفاع کوي.
دا د دین علاوه یو شمیر نور مهمه موضوعات هم موږ ستاسو لپاره په دې خبرونه کې راوړي دي. موږ سره اوسئ.
دا خبری خبرونه تاسو په انټرنیټ هم کتې شئ www.voadivanis.com ور سرور سره فیسبوک باندې هم کتې شئ. د فیسبوک پته دا voadiva یا voadiva.com فیسبوک باندې کتا سو لار شئ. دا خبرونه په نیخ په نیغه روانه ده. په دې خبری خبرونه کې نن موږ د پاکستان، افغانستان د مهمو سیاسي خبرونو لو پاکستان کې دنه د سیاسي انتخابونو چې په 15 جولای کې دونکو دی باقلم یو شمیر مطبوعات خبرونه لرو ور سرور سره په دې خبرونه کې منګه د نړۍ نه هم یو شمیر مهمه خبرونه راغون کړی دي. خو ول زو هغه خبر ته په کم کې چنن تاسو اوریدل په پیرس کې یا پاریس کې یو غونډه کې په کم کې چې دا فیصله کیږي چې کم هیوادونه تر هغه ته مالی مرستې چې ورکوي دا غي لار نیولو کې ناکام شوی دي. یو بکه پاکستان هم دی، پاکستان بخپل دفاع کوي خو که چېرې ناکام شي نو څه به سره وشي؟ دا حال براقي محمد عالمگیر.
د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو غیر قانونه انتقال اداره فینانشل اکشن ټاسک فورس په نن په پیرس فرانس کې د پاکستان د کیس کتنه کوي. دا غونډه د جون د میاشتې 24 نه شروع شوې او یو کم 1.5 نیټې پورې به روانه وي. د پاکستان د خزانې موقتی وزیره میرمن شمشاد اختر پیرس ته رسیدلې او د پاکستان هڅې به په ګوته کوي. په پاکستان د غیر قانونه پیسو انتقال، د ترهګرو مالی مرستې او د امریکني ډالرو غیر قانونه کاروبار تور لګي. راپورټونه وایي د پاکستان بلوچستان صوبې چمن او کوټه ښار کې د امریکا د ډالرو لټولو زیات غیر قانونه کاروبار کیږي. د پاکستان سیکیورټی ایکسچینج کمیشن د 13 شورو پر وز د کال 2013 لپاره د ترهګرو د مالی سرچینو او د پیسو غیر قانونه انتقال مخه نیولو یو قانون وړاندې کړی. دا نوی قانون اندازی دی چې د فینانشل اکشن ټاسک فورس د سفارشاتو په رڼا کې جوړ شوی او دا د دې وړاندې جاری ټول قوانین او ضابطې کمی چې د پاکستان لخوا د ترهګرو مالی مرستې لارې بندولو او غیر قانونه د پیسو انتقال لپاره پورته شوی وي منسوخوي. پاکستان د دې وړاندې په کال 2012 او 2015 کې هم په ګری لیست کې اچول شو او تیر فروری کې یو وار بیا پاکستان په دغه فهرست کې د اچولو سفارشات وړاندې شو چې راتلونکو سوروزو کې به پاکستان په اړه څه حتمی فیصله وشي. پوهان ګڼي چې د پاکستان ګری لیست کې اچولو زور به د پاکستان د اقتصاد نوزي او ورته بګرانه شي چې خپل اخراجات پوره کړي یا نوې قرضې د IMF په شان مالی ادارو نه په اسانه واخلي. د پاکستان د نوې حیثیت د دوی د قرضداري حیثیت هم متاثر کوي، خصوصا د بانډونو په بازار کې. خو سیډونکو ګڼي چې پاکستان د دې وړاندې په کال 2012 او 2015 کې هم د دې فهرست چې کله برخه شو نو دغه موده کې پاکستان د IMF پروګرامونه پوره کړل او د نړیوال بانډونو په بازار کې 15 میلیارد ډالر یې ګټلې وي. دغه موده کې د پاکستان صادرات او واردات هم پر ځای وو او څه اغیز پې نه و پاتې شوي. دا وار به پاکستان ته مشکلات کیدلی شي چې د امریکا ټرمپ انتظامیه سره د تعلق په بنیاد جوړ شي. ټرمپ انتظامیه په پاکستان مالی فشار زیاتولو لپاره پر وروستۍ موده کې 1 میلیارد ډالرو امداد هم ځنډولیو. ٹرمپ انتظامیہ د ترهګرو لکه د حقانی ترهګر شبکې سره د مشکوک مالی امداد پر سر پاکستان خزورولې او د لشکری طیبه ترهګر ډلې مشر حافظ سعید په پاکستان کې خلاص پرې خودو سره هم پاکستان ځان ته مشکلات سیوا کړې دي. خو بیا د پاکستان صدر د کار 1999 د ترهګرې د مخنیوي قانون کې بدلون سره په ځان سخته لګ آسان کړه.
وایس اف امریکا ڈیوا ٹیلی ویژن خبری خپرونه ده او تاسو د ڈیوا د ټیلی ویژن دغه خبری خپرونه د ڈیوا په فیس بک د ڈیوا په ویب سایټ او د ڈیوا په یوټیوب باندې هم کتلی شئ په ریډیو باندې اوریدلی شئ. د ایف ای ٹی ایف یا د فائنانشل ایکشن ټاسک فورس شپږ ورځنۍ غونډه په پیرس کې روانه ده. پاکستان ته د دریو میاشتو وخت ورکړی شوی و چې هغه دی د ایف ای ٹی ایف د غوښتنو سره سم ګامونه پورته کړي او منی لانډرینګ یا په غیر قانوني طریقه باندې چې د پیسو کم لیندین کیږي تندرو ته چې کمې مالی مرستې کیږي او بیا په غیر قانوني طریقه باندې چې ډالرو کم کاروبار کیږي نو د دې د مخنیوي د پاره د ګامونه پورته کی. پاکستان باندې خپل جواب هم وایي. په دې موضوع باندې سیړنه اخلو د زموږ سړنکار پیر زبر شاه موږ سره ملګری شوی دی. ویډیو لینک ته لارې ده. هغوی نه په خیر راغلی پیر زبر شاه صاحب. پاکستان با ایف ای ٹی ایف کی پغونډه کې نن خپل جواب ورکړي او دغه جواب با د پاکستان د راتلونکو په حق له دا فیصله کوي چې آیا پاکستان دې په گری لیست کې پاتې شي او کنا په بلیک لیست کې دې د پاکستان نوم واچولای شي. فرق به څه پرې وځي که پاکستان په گری لیست کې پاتې شو او کنا جواب نه مطمئن نشو ملګری او په بلیک لیست کې د پاکستان نوم واچولای شو.
نو جی دې کې بدای چې پاکستان و یو خو ایف ای ٹی ایف ته هغه ګامونه وایي چې د کوم نږدې وخت کې اخیستې دي او هغه ګامونه دا دي چې یو خو چې کوم 1997 انټی ټیرریزم اکټ ته هغه کې ممنون حسین صدر ممنون حسین یو آرډیننس په تھرو هغه کې ترمیم راوستو. بیا هغه نه پس سیکیورټی ایکسچینج کمیشن ځنا سټپس واخیستو هغه کې دا و چې کوم جماعتونه وو لکه فلاح انسانیت جماعت الدعوه دوی باندې په چندې پابندي ولګوله او بیا نشته وخت کې پاکستان حکومت چې کوم دوی اساسي دي یا دفتر دي یا هغه خلق دي او هغه شی خپل قبضه کې واخیستل او ورسره ورسره بیا اوس ته بل ورځ په 24 جون باندې دوی یو بل فیصله وکړه هغه کې سیکیورټی ایکسچینج کمیشن یو نور ریګولیشن سره راغلل. نو دوی کوشش خو کړی دی خو اصلي چې کوم خبره به هغه به دوی ایف ای ٹی ایف ته یو باقاعده یو تګلاره یو پلان یو منصوبه به ورته وایي. هغه منصوبه څه شی دی لکه دا سټیپس دي او نور به څه دوی څه کړي دي هغه به ورته ښایي. خو اصلي خبره دا ده که فرض کړه دوی گری لیست کې پاتې شو او اوس دوی په واچ لیست کې دي. گری لیست کې چې پاتې شو نو هغه به دا وي چې پاکستان ته به دوی ټایم ورکړي چې صحیح شوه چې کومه تاسو منصوبه مونږ ته راوړې ده دا مونږ درسره منو دا واقعي داسې کارونه دي چې تاسو وکړئ نو مونږ هغه اندېښنې به لرې شي. او که فرض کړه دا منصوبه و نه منله او داسې اندازې دي چې کېدې شوی نه مني نو بیا بدای چې دی به په بلیک لیست کې تور لیست کې واچولې کیږي او چې تور لیست کې واچولې کیږي نو هغه بیا دای چې پاکستان په معیشت باندې به هغه ډېر زیات اثرات دي. هغه کې بداوی چې د سره به څوک چې کوم اعتبار دی باور دی په مارکیټ کې هغه به ختم شي. پاکستان سره به څوک لین دین نه کوي قرضه به دته نه ملاویږي څوک به سرمایه کاری نه کوي تجارت به افیکټ کیږي. آی ایم ایف یا ورلد بینک سره چې کومې د خبرې دي هغه کې به فرق راشي. نو هغه به یو ډیر غټ اقدام وي. خو بهرحال دا دی چې مونږ به ګورو چې دوی څه فیصله کیږي، خو اوسه پورې چې څه مونږ ارو لګیا یو پاکستان ګامونه نه دوی لا مطمئن نه دي.
تاسو د پاکستان د اقتصاد خبره وکړه او دا چې بیا به کچرتي په ګری لیست کې یا په بلیک لیست کې پاکستان نوم واچولای شي، نو بیا په نړیواله کچه به هغه شانتي اقتصادي ملګرتیا د نورو ملکونو سره پاتې نشي. خو په ګری لیست کې خو د 2012-15 پورې هم په دې موده کې هم د پاکستان نوم د دې باوجود جو ته پاکستان اقتصادي منصوبې هم روانې وي، سرمایه کاری هم د نورو ملکونو لخوا روانه وه هلته کې، نو بیا د زله کچرته په ګری لیست کې پاتې شي پاکستان، نو څه فرق به پریوزي بیا؟
نو چې فرق به ما څنګه وویل چې فرق به په ګری لیست ډیر نه پریوزي، ولې چې ګری لیست به یو قسم دوی ته موقعه ورکولې، په نوټس باندې به ساتلې، موقعه به ورکي چې کومه منصوبه دوی ورته پیښ کړي هغه به دوی قبول کړي، نو بیا به ګری لیست کې اچوي. او چې فرض کړه قبول نه کړه، دا منظور نه و د اف ای ٹی ایف د کسانو ته چې کوم پاکستان سو تراوړ، بیا به د بلیک لیست کې اچول کیږي او دا به معیشت باندې به اثرات په هغه کې وي، په بلیک لیست باندې به وي. په ګری لیست کې ودا وی چې یو قسم پاکستان به بچ شي، ولې چې د کوم منصوبه به هغه به دوی ومني او ورته به وای چې بس ټیک شو، تاسو اوس کوم منصوبه ده دا تاسو نافذ کړئ، تاسو مونږ ګری لیست کې اچو، تاسو باندې مونږ نظر کوو او چې څومره پورې میچ دا ګری لیست چې کوم ریکوایرمنټ دي هغه تاسو پوره کړئ، نو بیا به مونږ تاسو ګری لیست نه وباسو، تاسو وو پراپر لکه چې کوم نارمل یو هواد بشي. خو چې فرض کړه ګری لیست کې دوی وانه چول او ټول خطرې خبره ده دا چې ګری لیست کې وانه چو، نو بیا به مطلب دا دی چې دوی پاکستان هغه منصوبه هغه ګامونه چې دوی کوم اوسه پورې اخیستې دي یا دوی ته وایي چې مونږ به اخلو هغه به منظور نه کړی شي، نو هغه په بدل کې به دوی بیا په تور لیست کې اچولې کیږي، او تور لیست کې چې واچولې کیږي نو بیا به هغه خبرې نه وي چې څنګه تاسو وایي چې 2012 نه 2015 بیا به واقعي د په معیشت اثرات وي او ډېر زیات اثرات به وي. او دې کې به مونږ وینو چې د پیر حالات هم بدل دي، اوس امریکای یو فشار دی په پاکستان باندې ک فروری کې حکومت دا ګری لیست باندې چولو یا په واچ لیست چولو، دا هم امریکا د فرانس د برتانیا او جرمنی په وینا شوی او امریکا کوشش وکړ، نو اوس هم دا سخکاری چې کوم حالات دي مونږ وینو چې حافظ سعید زوی هم الیکشن ته ولاړ دی، هغه زوم هم الیکشن ته ولاړ دی، نور هم دا سه ګامونه نه دي شوی چې کوم سیاسي تور باندې چې پاکستان او خای خپل سیریسنس، او بیا افغانستان کې جنگ شروع دی، ابل ورځ هم دلته چې کوم غوی دا ویلی دي چې پاکستان هغه ګامونه نه اوچتوي، نو اندازه دا ده چې پاکستان ته مسله وي.
پیر صاحب دلته کې بیا یو بل تپوس دا راځي په ذهن کې چې کچري امریکا لخوا دغه فشار یو دی چې پاکستان دی په ګری لیست کې د پاکستان نوم شامل کړي شي، خو نن سبا چې په موجوده کې د امریکا او د پاکستان کم حالات دي، د ټرمپ انتظامیه سره چې د پاکستان د حکومت کم تعلقات دي، نو ستاسو په نظر کې بیا آیا د امریکا لخوا دغه فشار هم جوړې دی شي چې د ګری لیست نه دی پاکستان نوم بلیک لیست ته واچول شي؟ جماعت الدعوا غړي انتخاباتو ته ولاړ دي، د حقانی ډلې په باره کې پاکستان حکومت لخوا هغه شانتي مضبوط ګامونه نه دی اغستل شوی. خو بیا یو بل تپوسم دلته کې راځي، زه غواړم په دوه واغې کې تاسو د دې جواب ورکړي چې د پاکستان بیا په نړیواله کچه باندې ځینې ملګري هم دي، هغه بیا د پاکستان په بچ کولو کې څه کردار لوبولی شي؟
نو دې کې دا څه دی چې څومره پورې د فشار خبره ده، بالکل په امریکا به خامخا فشار اچوي، او ما څنګه وویل چې دا د لیست کې اچولو په واچ لیست اچولو کې امریکا یو خاص ریزولوشن پاس کړو دوی ته ویلي چې تاسو دا څه وکړي، نو امریکا به خامخا اثر پې اچوي، خو ټول به ډیپند کوي چې پاکستان کومه منصوبه دوی ته وړاندې کړي او کوم ګامونه چې دوی وایي چې مونږه خست دي هغه دوی ته وړاندې کړي، آیا هغه نه دی مطمئن کیږي کنه؟ که مطمئن نشو نو دا خوم دکه امریکای مقصد هم دغه دی، نړیوالو ملکونو مقصد دا و چې پاکستان د ګامونو ترازی شي او وایخلی، که فرض کړه پاکستان رضامندی شو کی او ومني چې موږ دا کارونه کوو چې کوم دوی غواړي، نو بیا خو به امریکا هم کوم مقصد یو قسم هغه به پوره شي، خو چې فرض کړه هغه منصوبې نه دوی مطمئن نه و، نو امریکای کوشش پي چې بلیک لیست واچوي او امریکا پاکستان باندې فشار هم زیات کړي او دله مجبوره کړي چې پاکستان د ترهګرو خلاف چې کومه تګلارې ده هغه کې بدلون راولي. او چې څومره پورې د پاکستان د ملګرو خبره ده، دا موږ یاد ساتو چې دا فروری کې چې کوم میټینګ شوی و، او نو پاکستان چین سعودي دا داسې ملکونه وو چې پاکستان وچ د به مرسته تراشي، کوم ولې دل چې هغه مرسته ونکړه نه سعودي وکړه او نه چین وکړه ولې چې هغه هم د انټرنیشنل چې کوم د بارنه د معاشي نظام دی یا تجارتی نظام دی هغه حصہ دی نو هغه به هم متاثر کیږي او هغه هم غواړي اوس چې پاکستان د خپل تګلارې کې بدلون راولي نو ایمان دې خیال چې په دې کې به پاکستان ډېر څوک ملګرتیا کولې شي ولې چې دا یو انټرنیشنل باډي دا ټول خلق پکې انوال دي او کيوب کفرس کا او چین خو ډیر زیات انویسټمنټ کړی دی سی پیک کې دلته سرمایه کاری کړی دا د غسی سعودي نو هغه خپل انویسټمنټ خپل سرمایه خپل تجارت او خپل کاروبار په خطرې کې نه کول غواړي پاکستان په وجه چې کوم ګامونه نه اخلي او هغه داسې هغه ځمېداري نه شو کوي چې کوم دنیا د ته وایي چې دوی دې شو کی
یعنی ښکاری دي چې پاکستان به دا جنگ ایوازي غټلو کوشش کوي دا جنگ ایوازي په سر د ډیره مننه پیر زبر شاه صاحب
ډیره مننه
دا د وی او ای دی وخت پرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadnews.com
پاکستان ته په نړیوال کچ باندې معاشي چیلنجونو علاوه یو وخت دا چیلنج هم دی په پاکستان کې د نن په 15 جولای انتخابونو کې دونکو دي او په دغه انتخابونو کې د ځینې څیړنکارانو په خیال دا چې خلک هم برخه اخلي چې هغه سخت دریځه نظریات لري او هغه د سخت دریځه نظریاتو لپاره په اولس کې د جبر یا تشدد نه کار اخلي او هغه دا فکر کوي چې د خلک ایوان ته یا پارلمان ته هم ورسینو دغه رویه به نوري هم وده ومومي په دې موضوع باندې اوس یو رپورټ موږ نسو چې د اسلام آباد څخه د ډیو ریډیو خبري را لګلې
د پاکستان انتخابي کمیشن د امریکا او ملګرو ملتونو لخوا تر هغه ګرځول شوې حافظ سعید سره تړاو په سر ملي مسلم لیگ رجسټرډ کولو نه انکار کړی دی خدایات ګوند ویان پخلی کوي چې د 215 کاندیدانو انتخابات کې برخه غستو لپاره د بل یو رجسټرډ ګوند الله اکبر تحریک د لارې نامزدګۍ فارمونه جمع کړي دي د لا قانونه ګرځول شوې جماعت الدعوه مشر او نړیوال تر هغه حافظ سعید پجار سره د ملي مسلم لیگ کمپاین کې برخه اخلي او د دزوی او زوم د پنجاب ایالت دو حلقونو نامزدګي فارمونو جمع کولو کې هم بریالي شوی دی د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان تر مخه لاهور کې د ملي مسلم لیگ د سوشل میډیا کانفرنس ته حافظ سعید وینا کړې ده او د په موجوده حالاتو کې پزوان کول باندې د پاکستان د نظریاتي پولو د ساتنې لپاره خپل کردار لوبولو ټینګار کړی دی د انګریزي ژبې بلې او ورځپاڼه ایکسپریس ټریبیون تر مخه انتخابي کمیشن اړو د سره دا صلاحیت نه لري چې تونرو ګرځول شوی ډلو یا شکمنه تنان انتخاباتو کې د برخه اغستو نه منع کړي ایکسپریس ټریبیون اخبار تر مخه د تر هغه ری مخنیوي مرکزی ادارې نکټا په ګرد هیواد کې 2500 یو کم اتیا تنان فور شیډول یا شکمنه تنانو په نومړ کې اچولی دي چې پکې د اکثریت تړاو د خیبر پختونخوا او د پنجاب ایالتونو سره ویل کیږي خو اخباری رپورت وایي چې داسې کم عملی ګامونه په نظر کې نه راځي چې ګنې انتخابي کمیشن یا اړوند نورې حکومتي ادارې دغه شکمنه تنان انتخاباتو کې د برخه غستو نه منع کړي اخبار د نکټا مشر احسان غنی د خلې وایي چې د دې ټول مسولیت په صوبایي ادارو باندې راځي او رپورت زیاتوي چې هم دغه شان دوی ته د پلټنو مرکزی ادارې اف آی اے هم سزړه پورې جواب نه دی ورکړی ڈیو ریڈیو سر خبرو کے سماجی کارمن او قانون پوہ لیاقت بنوری پر انتخابات کے تندرا وڈلو سر تڑاؤ لرون کی تنان برخ اغستل دے انتخابی کمیشن لویا ناکامی بلی
فور شیڈول کے تاسو دا ترنو تلاش ہے نو او کے باگ دا فوټوان می دی حاضرین می دی تا دی باندې نظر می دا خلق چې دا کلین خلق نوی او دے خلقو باندې دے الیکشن کے پابندی لازمی پکار دا او تا دې زمواري د سټیټ دا او د الیکشن کمیشن از ا پارت اف سټیټ زمواردا چې دا داسې خلکو باندې نظر اوساتي مو په دور شریعت او مو په اساسو او مو په بدګرداري او په دنواني باندې خلک واسو چې هغه سره نو د دې د شور شډول باندې خلک باندې اکشن نه کړو نو دا یو ډېر غټ فلا د قانون کې ډېر غټه کمزوري ده د الیکشن کمیشن اف پاکستان
هم په دې اړه د انتخابي کمیشن ویان الطاف خان سر وزړوان دی ډیو ریډیو ته ویلو چې دوی به د تندرو وډلو ښکارم لا تړي کاندیدان انتخاباتو کې برخه غستو ته چره هم نه پریګدي
کچری یو سړی په لیگل ریکوایرمنٹ باندې برابر دی نو زه نشم اکسپ کولای شي. زما قانون ول د ملک اجازه تور کړی زه نشم. او چې کم سړی په لیگل ریکوایرمنٹ نه دی برابر زما ملک ول دی اجازه نه دی ور کړی نو هغه به څنګه کیږي انلیست کیږي. تر څو پورې چې د کینډیډیټس د نمونو خبره شو نو ځینې خلک داسې دي چې هغه په این ای فور کې تا ولیدل چې په این ای فور کې ځینې خلکو د ملي مسلم لیگ نمونه استعمالول او چیف الیکشن کمشنر هغوی ته ډایرکټ دغه وکړو ریټرنینګ افسر ته چټه وکړه چې ته دا خلک فوراً بین کا دا خلک بند کا او دا وته وایي چې که دوی د خپل دغه نه راځي نو موږ به د دې کینډیډیچر کینسل کړو. نو لہذا د قانون نه هټ کر یو خبره به مني
د فور شیډول یا شکمنه تنانو مخه نیولو په اړه انتخابی کمیشن صلاحیتونو باندې اندېښنې په داسې مهال مخې ته راځي چې پیرس کې د ایف ای ټی ایف نومې نړیوالې ادارې غونډه هم پیل شوې ده چې پکې د پاکستان نوم د ترهګرو د مالی مرستو ملاتړي هیوادونو په نوموړ کې اچولو جاج اخیستلی شي.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
پاکستان کې د انتخاباتو خبره کیږي. یو میاشت وخت پاتې شوی دی. په 15 جولای باندې به د عامو انتخاباتو ورځي او خلک به رای ورکوي چې کوم یو امیدوار کامیاب کړی شي. خو په دغه ټوله معامله کې په پاکستان کې اوسیدونکي اقلیتونه خپل تحفظات لري. خصوصا خیبر پښتونخوا کې اقلیتونه وایي چې کومو پارټیانو د اقلیتونو د پاره په ریزرو سیټونو باندې ټکټونه ورکړي دي نو په دې کې د میرټ خیال نه دی ښودلی شوی. څنګه ریاض حسین نبه په تفصیل اورو.
په خیبر پښتونخوا کې کم شمیره طبقو د سیاسي ګوندونو لخوا په مخصوصو چوکو باندې په نامزد کړې شوې غړو د تشویش څرګندونه کړې ده. ویلي دي دغه نامزد کړې شوې غړي د هغوی نمائندګي نه کوي او الیکشن کمیشن او د پاکستان ستره محکمه سپریم کورټ دې هم دې ته پام وکړي. په عامو ټول ټاکنو کې د پاکستان دننه د آئین مطابق د کم شمیره طبقو لپاره مخصوص سیټونه ورکړې شوې دي او سیاسي ګوندونه په دې باندې د خپلې خوښې غړي اخلي. په دې حق له د پاکستان ماینارټي کونسل مشر هارون سربدیال وایي دغه غړي په کمیشن او بډو رشوتونو باندې اخستی کیږي او بیا د انتخاب وروسته دغه غړي د هغوی حقونو ته هم پام نه کوي. سړنی وای په خیبر پښتونخوا کې د سیاسي ګوندونو لخوا عیسائی برادری هم نظر انداز کړی شوې ده او اکثره سیټونه هندو او سیک رورولې ته ورکړی شوې دي. په صوبه کې د ټولو نه ګڼ تعداد د عیسائی رورولې مخې ته راځي او اکثره د سیاسي ګوندونو لخوا هغه زاړه او د پیژندګلو په بنیاد د هغوی انتخاب شوی دی. د کم شمیره طبقې وینا ده نه خو الیکشن کمیشن دې ته پام کوي او نه د سپریم کورټ لخوا په دې نظر ساتل کیږي. دوی غوښتنه کوي چې مخصوص غړي دي د میرټ په بنیاد راوستي شي او الیکشن کمیشن دې دوی پابند کړي چې په اسمبلی کې د هغوی د حقونو لپاره اواز اوچت کړي. په پاکستان کې د 1903 د اساسي قانون مطابق د کم شمیره طبقو لپاره 10 او د ښځو لپاره 18 مخصوص چوکۍ ورکړي شوې دي. په تیرو وختونو کې په دې چوکو باندې د عیسائی رورولې 4، هندوانو 4 او باقي 2 چوکۍ سیکانو، قادیانانو او پارسي مذهب منونکو لپاره ورکول شوې. خو په دې ټول ټاکنو کې زیاتې چوکۍ سیکانو او هندوانو ترلاسه کړې دي. په دې حق له د عبدالولي خان پوهنتون د پولیټیکل ساينس د څانګې استاد پروفیسور فیاض علی شاوایی د پاکستان آئین کم شمیره طبقو ته دغه نمائندګي ورکړې ده چې هغوی هم د خپلو حقونو نه محروم پاتې نشي.
ظاهر ہے جو کمیونٹی ریزرو سیٹس
یاد دی وی په کال 2014 عام ټول ټاکنو کې د کم شمیر طبقو په مخصوص چوکو باندې د پنجاب نه 15 د سند نه 2 د بلوچستان نه 2 او خیبر پښتونخوا نه یو کس اخستی شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diwanews.com. ټویټر @voadiwa.
پاکستان پخوانی قبیلی سیمې کم چې فاټا ویل کې د اوسو پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې زوی شوی دی، خو هغه ځای کې وسم لا په مکمل توګه تمام قوانین چې دي دا غي اطلاق نه دي شوی، نه غنا فی سیمې نه دي، په دې کې عدالتي نظام لا نه دی پر ځای کړی شوی، په دې کې د اوسو پورې اف سی آر دی، په دې کې د اوسو پورې د صوبایي سملې انتخابونه نه دي شوی او داسې نور. دغه سیمه خلک وایي کچری د قانون لاندې دا سیمه د پښتونخوا برخه شو، نو په پښتونخوا کې چې په 15 جولای د صوبایي سملی انتخابونه کېږي هلته دی موشي. حکومت وایي چونکې د تیاری نیولې دي او د عمل کې به وخت لګي ځکه دا ممکن نه دي، نو په دې کې ځینې ګوندونه چې جوړ شوي دي په قبایلي سیمو کې، ځینې ګوندونه جوړ شوي داسې نور دي، شخصي ګوندونه جوړ شوي دي، هغه په دې کې به عدالت کې درخواست عمر کړو، خو عدالت هغه درخواست رد کړی دی. د دې تفصیل نور سره دې خبرې په دې باندې بل اسلام آباد نیو رپورټ اورو.
د متحده قبایل پارټي لاړه پر دایر درخواست وکیل فاروق نسیم ویل چې په پخوانی قبایلی سیمو کې ټاکنې د ټول هیواد سره نه کولو لوجبه 15% اولسته نمائندګۍ څخه محرومه پاتې سیم، او کچره دغه ټاکنې یو کال ورسته وسوي نو پکې د درغلي امکان دی. په نورو دوه درخواستونو کې دا هم ویل سوی وو چې په جنوبی پنجاب کې ګرمي ډیره زیاته ده، چې لوجدي ټول ټاکنې د 2-5 میاشتو پورې وځنډول سي. په الیکشن کمیشن دغه درې سره خواستونه رد کړو او پریکړه یې واوروله چې ټول ټاکنې به د جولای په 15 نیټه کیږي. بل اړخته د اطلاعاتو لنډمهاله وفاقي وزیر سید علي ظفر په یو بل موقع د مطبوعات سره خبرو کې ویل،
آئین میں جو لکھا ہوا ہے اس وقت وہ یہ ہے کہ جو ان کے ایم این ایز ہیں وہ تو ایز اٹ از پریزنٹ ہوں گے، لیکن جو ایم پی اے کے الیکشنز ہیں وہ ایک سال بعد ہوں گے.
آئین کے لکھل سوی دی چھ قومی اسمبلی خڑے با په پخوانی طریقہ ټاکل کیږي، صوبائی اسمبلی د غړو د پاره به ټاکنی یو کال ورسته کیږي، چې لوجې په دې کې د بدلون په اړه څه نسې کولای. د الیکشن کمیشن لاړه مخې ته راتلونکو پر دغه پریکړه په اسلام آباد کې د یوې ونی راهیسې احتجاج کوونکو متحده قبایل پارټي وایي چې په پخوانی فاټا کې هم د نگران حکومت ته څار لاندې ټاکنی غواړي. د متحده قبایل پارټي مشر حبیب نور اورکسی د ډیوا ریډیو سره خبرې کوي، وایي موږ
دغه وختونه کوو چې د قبایلی سیمو کې هم چې کوم الیکشن حکومت پہ نگرانے کی پنجوشتم جولائی باندھے نہیں شکاوے دشم جولائی ہوئی کبھی شکن پشپتم نہیں کبھی شکن 15-20 دن نیاش بعد ہی ہوکا ہو نگران حکومت پہ نگرانے کی ہوکا چی رات کی حکومت جو نوی اگر مخ کے مخی دا الیکشن ہوگا گلے رکھا تھا گپتا نہ دے لیکن اس
د متحده قبایل پارټي له اړخه د الیکشن کمیشن دغه پریکړه په های کورټ یا سپریم کورټ کې د چیلنج کولو په اړه هم خبرې روانې دي، او دوی دا اعلان هم کړی چې د دوی غوښتنې تر سره کېدو پورې به په اسلام آباد کې د دوی ناسته دوام لري.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زمون پروگرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. که غواړئ زمون پروگرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001
202-205-0403. اوریدونکو وخت شوی دی اوس مطبوعاتو ته د کتنې. نن مطبوعاتو کوم خبرونه له ځای ورکړی دی، تاسو ته به تفصیل وړاندې کوي زموږ همکار مختار خلیل.
د تحریک طالبان پاکستان د مشر د ملا فضل الله دوه هفتې وړاندې د امریکې په یو ډرون حمله کې د وجلې کېدو وروسته تحریک طالبان پاکستان اوس ځان له نوی مشر ټاکلی دی. نن د امریکې په مشهوره ورځپاڼه نیویارک ټایمز کې په دې موضوع کراچین د نامتو خبریالانو ضیاءالرحمن او د ماریا ابی حبیبي یو شریک تفصیلي رپورټ چاپ شوی دی. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دی چې د ملا فضل الله د مرګ وروسته اوس به د تحریک طالبان پاکستان مشري مفتی نورولی محسود کوي، څوک چې خپلو دشمنانو نه د قلنګونو او د بونګو اخیستو او ماشومانو ته د پولیو د ساسکو د مخالفت د پاره ډیر مشهور دی. د تحریک طالبان پاکستان نائب امیر خان سید عرف خالد سجنا په فروری کې په ډرون حمله کې وجلې شوی دی. د مفتی نورولی محسود د مشرۍ اعلان د تحریک طالبان پاکستان ویان محمد خراسانی کړی دی. د بل یو تن مفتی حضرت د نائب امیر په حیث د لګولو اعلان هم کړی دی. تجزیه نگاران وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پاکستان د فوج د عملیاتو له سببه ډیر کمزورې شوی دی او ګمان نه دی چې د تیر وخت طاقت بیا ومني. اسلام آباد کی د سلامتیا د مطالعو د اداري ډایریکټر محمد عامر رانا وایي چې تحریک طالبان پاکستان په ټول ملک کې او په خصوصي توګه قبایلي سیمو کې د فوجي عملیاتو د لاسه ډیر ناتوانه شوی دی. د زیاته کا چې نوی امیر ته د تحریک طالبان پاکستان دننه د اختلافاتو ختمولو او د خپلو عملیاتو د صلاحیتونو زیاتولو په مسلو د قابو موندو مشکلې ستونزې پرتې دي. خود دا هم ویلی دی چې د طالبانو د تحریک له طرفه د حملو خطرې چری هم کمی شوی نه دی. نیویارک ټایمز لیکي چې د پاکستان د ټولو نه لوی ښار کراچۍ کې د خلکو د پاره د مفتی نورولی محسود نوم د یو بلانه کم نه دی، ځکه چې تحریک طالبان پاکستان په کال 2012 کې خپل اثر رسوخ په کراچۍ کې ډیر خور کړی و. مفتی نورولی محسود به کراچۍ کې آباد او شتمنو پښتنو او د کراچۍ نورو مالدارو اوسیدونکو نه بونګې ټولولې او دا کار به د قطبی وزیرستان په میرانشاه کې د خپلې اډې نه کولو او کراچۍ ته به ډیر کم تلو. د کراچۍ پښتانه په دې هم مجبوره کړي وو چې خپلې مقدمې به میرانشاه کې د طالبانو جوړو عدالتونو ته د فیصلو دپاره وړلې. نیویارک ټایمز خپل رپورټ کې دا هم لیکلی دی چې مفتی نورولی محسود په جنورۍ کې خپل یو کتاب هم شایع کړی دی چې انقلاب محسود نومي ورلا ایښو دی. په دې کې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي دپاره د ورکیدونکو ساسکو د مخالفت حال هم په تفصیل سره لیکلی شوی دی. د تحریک طالبان پاکستان دعوه ده چې د امریکې د مخبری اداره CIA د پولیو د ساسکو په ذریعه د دوی ډون لګی. طالبان جنگیالی اکثر د پولیو د ساسکو ورکولو په ډلو حملې کوي او دې سره سره دا پروپیګنډا هم کوي چې غربي ملکونه د پولیو د ساسکو په ذریعه مسلمانان ماشومان په ماشوموالي کې نامرده کول غواړي. مفتی نورولی محسود په خپل کتاب کې دا دعوه هم کړې ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بوټو دوی وجلې ده. نیویارک ټایمز د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې د مفتی نورولی محسود نوړاندینی مشر ملا فضل الله په کال 2012 کې په نامتو پښتني جنۍ ملاله یوسفزای باندې د حملې حکم جاری کړی و، ځکه چې ملاله یوسفزای به د جنکو د تعلیم دپاره مهم چلولو.
لږ شیبه مخکې مونږ د فاټا خبره کوله او فاټا کې مونږ د سیاست خبره کوله، خو د هغې سره تړلې بله خبره ده. یعنی څنګه څنګه چې فاټا پښتونخوا برخه جوړه شوه نو په دې کې ځینې خبرې اوس بدلېږي لګیا دي قانوني لحاظ سره. مطلب مخابه دغه د ایجنسی ویل کېده، اوس به ورته ضلعه ویل کېږي. پخوا به هلته کې تحصیلدار په ځای یو بل افسر و، پولیټیکل ایجنټ به اوس به هلته کې پولیټیکل ایجنټ په ځای بل افسر راځي. دغه شان انتظامي ویش چې د هغې سیمې شوی وایي کې ذاتي ځایي سیکیورټي امنیتي نفرې جوړې شوې. مثال په توګه خاص خاصدارو د خاصدارو په خپل وسم نوې قانونونو کې بدلون روان دي. خو خاصدار وي چې موږ ته په خاطر تنخواه راکوله، موږ ته نوکری راکوله، زمونږ هغه حیثیت دي په ځای وساتل شي کوم چې پخوا وو. کیږي که نه کیږي موضوع مهمه ده. ابراهیم شینواری ورته دا رپورټ دی عربي.
قریبا د شپږ د شاغه خاصدارو او لوی ځوانانو د چا تعلق چې د انجمرو تحصیل سره دی، د کورنۍ کسانو چې پکې ځنې د سکول د عمر ماشومان هم شامل وو، نن په سخته ګرمۍ کې د جمرود بابې خیبر سره په دغې غرض د احتجاج په توګه راجمع شوي وو چې د حکومت لخوا دوی له ورکول کېدونکي حکومتي مراد چې پکې نغدې پیسې هم شامل وي د تیرو دوو میاشتو راهیسې تړل شوي. په دغه مظاهره کې موجود 12 کلن سنان اپریدي، د چا پلار شوکت اپریدی چې د ترهګرۍ په یوه خونړۍ پېښه کې وژل شوی وو، وایس اف امریکا ډیوا اول
من دغه وراو ته چې مونږ یو وظیفه هغه وظیفه یې مونږ نه کټ کړو، مونږ چې کوم وظیفه په باندې د مونږ کولون سکور کور اصلا بشره در خو هغه باندې شو مونږ ته هر یو کور وځل مونږ نه شي باندې شو مونږ نه سکول نه شي یو شي نه شو له حکومت نه صرف دا وړو چې مونږ ته وظیفه کولو کې هغه پټه باندې شي.
سنان اپریدا د شپږم صنف طالب علم دی او د هغه مشهور بیروزګار دی. په څلورو خویندو کې دوه واده شوي او باقي په کور ناست دي. هغه یې چې اوس د مور د پاره د کور مصرفونه پوره کول مشکل دي. دغلته موجود د 15 کلن عادل خان، څوک چې په پېښور پوهنتون کې د سوشل ساينس شعبې طالب علم دی، پلار نائب صوبیدار شاهد خان هم د بګیاړي چک پوسټ سره په خوا کې په جمعات شوي ځانمرګ بیل کې وژل شوی وو. هغه وایس اف امریکا ډیوا ته د نن ورځې احتجاج په حق له داسې وویل عادل خان د خپل دوه خويندو او کون دی مور واحده کفیل دی. هم د جمرو سره تعلق لرونکي شمشیر خان، د چا ځوان زوی عبدالولی چې د ترهګری ښکار شوی، د خپل مشکل په حق له وایس اف امریکا ډیوا ته وویل تر دو گھنٹو دوا پلرون کی دغه احتجاجی مظاهره له هیڅ کوم حکومتي چارواکي ورنه رغلو او روسو بیا دغه کسان په بور امن توګه خوارشول. دو حکومتي شمیرو لمخه په ګرد خیبر قبایلی ضلعه کې دو اویا خاصدار او لیوی ځوانان په مختلف وختونو کې د ترهګرۍ د پیښو ښکار شوي. ځایي انتظامیې به دغه وژل شو کسانو کورنیو له نغدې وظیفې او د درملنې لپاره مرسته ورکوله، خو اوس د تیرو دوو میاشتو راهیسې دغه واړه مراد کته کړی شوي. چارواکي چې د مرکزي او صوبایي حکومتونو له اړخه د خاصدارو په چک پوسټونو د ایجنسی ډیولپمنټ فنډ راجمع کولو کته کېدو نه پس اوس دوی نور مالي وسایل نه لري چې دغه مرستې او مراد بحاله وساتي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا ډیوا، خیبر.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ټلویزیون خبری خبرونه ده. ګران اوریدونکو او کتونکو، فاټا کې اصلاحات او فاټا د خیبر پښتونخوا سره د زمکېدو په باره کې وخت په وخت باندې تاسو ته تفصیلي ریپورټونه او حقایق څه دي او دغه پروسه کم ځی پورې رسیدلې ده، په دې حواله سره تاسو تفصیل وړاندې کوو. که یو طرف ته د پاکستان قبایلی سیمې خیبر پښتونخوا سره ورګډولو په قانون باندې ډېری سیاسي پارټیانې او د قبایلو ځینې خلک خوشحاله دی خو بیا ځینی قبایل په دې باندې خفقان هم لري او هغه وای په زید دی چیف قبایلی سیمه د خیبر پختونخوا سره یو ځای کړی شوی وي دا دی جدا صوبې حیثیت دوی ته ورکړی شوی و نو دا به زیاته خوا هم د خشنتی یو احتجاج نن په مومند ایجنسی کې شوی دی او دوی هم دا غوښتنه کوي چې فاټا ته د جدا صوبې حیثیت ورکړی شي. ارشد مومند نبی تفصیل ورو
د مومندو قبایلی ضلع ملکانو نن د قبایلي سیمې خیبر پختونخوا کې شاملولو پر ضد غونډه کړې او د غلنې بازار کې احتجاجي لاریون کړې. دغه غونډه کې شامل ملک ایاز وای پاټا انزمام د دوی په خوخه نه دی شوی او مخالفت یې کوي.
ما له په دې خبره ډیر لوی افسوس راغی چې زما پاکستانیت او په ما خوشحالي تعالی وکړلله چې مطلب دا چې زما برخلاف انزمام وشو. زه د دینه مخکم پاکستانی یم زبا اوزم پاکستانیم نو مونگ دا دغینا دو قدم مخ که تا گوارو چه مونگ لسو براکه دا غینا با پاکی خج موریتی که پا مونگ سوکس رسیزی چه قبایل روست دی دا غینا با پاکی مونگ خطرقی کهو.
دی غونډه کې د مومندو بیلابیلو سیمو سره تعلق لرونکو ملکان شاملو. دوی وړاندې هم د پاټا انزمام مخالفت کړي او وخت په وخت احتجاجي مظاهره کړي. ملک نادر منان وای ټول قبایلی علاقو کې مشران د انزمام مخالفه دي او د هغه سیاسي ګوندونو ملاتړ کوي کوم چې د پاټا خیبر پښتونخوا کې شاملولو پر ضد.
مومندو خبره نه ده، ټول قبایلو خبره ده، ټول پاټا خبره ده، مشترکه او شریکه خبره ده. بيد مولانا پجرامان موږ شولګه دا کو د مخوده چغزي او دي خلکو چې غوي موږ سبه دي مرګرته کې مرګرته کړی و. ايني خلکي د قانون لاندې خپل شپې او ژوندم تیر کړی دي او به هم د قانون لاندې د شانتي شپې ورته تیر خو موږ دا و چې په انزمام کې زمونږه پیدا نشته رې زمونږه پیدا کده هغه په ځان له صبح کې دا یا په ځان له ګلګت بلوچستان شانتي کونسل کې دا چې هغه کې قوم ترقی وکي د خلکو ژوند پکې خشي.
سیړونکو وای د پاټه خبر پښتونخوا کې شاملول د آئینی ترمیم د لارې شوې دي او اوس د مخه نشینی ول کې دي. د پاکستان قومي سملی او سنټ نه اکثریت سره د غبل پاش شوې دي. د پاټه سیاسي اتحاد غړي وای د انزمام مخالفت هغه ملکان کوي کوم چې به د پولیټیکل انتظامی نه مراد غستل او اوس د ایجنسی ډیولپمنټ فند او نورو ټیکسونو ختمې دو سره د ملکانو نخت مراد ختم شوې دي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا، شبقدر.
زما دا پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. انسان لاسته حق سرازی چې سې کړی.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړو کې وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
سلګله په خوا د سلطنت عثمانیا یعنی ترکیه مهم کردار کمال اتاتورک هغه ځنی پریکړې کړې وی او هغه کې مهم دا و چې ترکیه با د نوی جدید ټکنالوژي سره او د نوی علوم سره یو ځل بیا د مفاهمت او د نوي دور سره هم آهنګ کوي. په دې کې ځینې مهم فیصلې دا وي چې مذهبي مشرانو ته به دا اختیار نه وي چې هغه د خپل اندې خطبه ورکي او خلک تقسیم کی د مذهب په بنیاد باندې. دغه شان په نوکرو کې، په کارونو کې، او د هیواد په جغرافیه کې، په پوز کې هغه یو ډیر بدلون کړی مهم. د هغې پوجه د نړیوال مبصرینو په خیال ترکیه تر اوسه پورې خپل حیثیت، خپل احساس او خپل قدر چې دی ژوندی ساتلی دی. دا دې دونه مودې تیریدو وروسته د ځینې څلونکو خیال دی چې په تیرو 150 کالو کې په ترکیه کې فوج چې دی هغه د هیواد په جمهوری ادارو کې لاس وهل شروع کړل او دومره مضبوط شو چې هغه څو ځله هم د جمهوری لارو منتخب شوي حکومتونه ختم کړل. په تیرو څو کلونو کې یو ځل اخرې کوشش د صدر طیب اردوان خلاف فوج کوو چې ناکامه شو. په هغې هر چند چې تنقید شته دی، خو اوس ویل کېږي چې نوې حکومت چې د طیب اردوان لاسو ته راغلی دی، نو هغه غواړي چې یو ځل بیا په ترکیه کې اثر نو، یعنی بیا د سره یو داسې اصلاحات وشي چې یو نوې ترکیه دنیا ته متعارف کړي، او نوې ترکیه د دې په سرحدونو کې دننه د یو داسې جمهوري حکومت شکل جوړ کړي چې هغه په اسلامي بنیادونو باندې اډانه وي. مغربي دنیا کې په دې فکرمندۍ ډېری دی، وجه دا ښودل کېږي چې دغه اډانه در اصل جمهوریت ته تاوان رسي او په هیواد کې دننه د اظهار په ازادۍ پابندي لګي. مثالونه ورکول کېږي، یعنی اخبارونه واغستل، مخالفین قیدونو ته ولېګل، جیلونو ته ولېګل، مظاهره کوونکي چې دي دغه په وینا باندې پابندۍ ولګېد او داسې نور. خو د ترکیه اولس یو ځل بیا په دې انتخابونو کې د 50% نه زیات رای چې دی هغه طیب اردوان ته ورکړی دی، او طیب اردوان په خپل ورکیږي چې هغه یو داسې لیډر دی چې هغه خپل شناخت په سخت دریځه جمهوري لیډر په حیث نه، بلکې داسې لیډر په حیث جوړ کړی دی چې هغه په ترکیه کې د یو خار د میر یا د مشر په توګه باندې داسې کارونه وکړل چې ترکیه خلکو په یقین وکړي چې ترکیه یو ځل بیا په یورپ کې یا د یورپ په گاوند کې د یو مضبوط اقتصادي هیواد په توګه مخترات لشي. بهرحال ترکیه کې مخالفین وسم دا فکر کوي چې هغه عدالتونو پابندي لګولې ده، هغه په پریس یا میډیا باندې پابندی لګولې ده، او هغه ایمرجنسی یا بیړني حالات لګولې دي، کوم چې بهرحال قابل قبول نه دي. بهرحال ترکیه غواړي چې د یو ټیکنالوژي، د یو تعلیمی یافته، د یو کاروباری او د یو باسواده ترکیه چې اسلامي جمهوریت ترکیه وي په دنیا کې خپل شناخت برقرار وساتي. په دې موضوع به په راتلونکو پروګرامونو کې هم بحث کوو. خو یو مختصر رپورټ زموږ خبريال ارباب محمود وړاندې کوي.
ټول ملک کې د صدر اردوان مرستیالان انتخابات کې د بری جشن مانځي. د ترکی سرکاري خبری اداره وای اردوان په انتخاباتو کې نږدې 25% رای ترلاسه کړې دي. 46 کلنه صدر اردوان انکارا کې د اے کے پی پارټي د هډکوارټر بهر راغونډ شوي مرستیالانو ته ویلي دي چې انتخاباتو کې کامیابی د جمهوریت شوې ده. اردوان وای په دې انتخاباتو کې ګټه د جمهوریت او د کام شوې ده. په دې انتخاباتو کې د ملک د 80 میلیونه آبادۍ هر یو تن ګټل ده. زه د ستاسو هر یو تن مننه کوم چې تاسو د ملک د تاریخ د ټولو نه زیات رای ورکوونکو انتخاباتو کې خپل رای ورکړی ده. د هغلی اردوان مهم حریف محرم انکا نږدې 1.5% رای ترلاسه کړي دي. انکا په ابتدایي توګه انتخابات چیلنج کړي وو، خو بیا یې خپل بیلات منلې دي. دی وای دا ډېر اهم انتخابات وو.
Ülkemizin ve demokrasimizin ve bizlerin şimdiki ve gelecekteki yaşamını derinden etkileyecek bir seçim yaşadık.
راتلونکو کې زموږ د ملک په جمهوریت او په ژوند باندې د انتخاباتو ډېر اثر وي. د انتخاباتو د شروع نه واخله تر د نتیجې پورې دا به طرفه نه وو. ملک کې د روستي بدلونونو وروسته هغلی اردوان به لکه د فتوی یا صدرتی حکم د لارې حکمرانی کوي. د سره به د اعلی قاضیانو او د وزیرانو د ټاکنې اختیار وي، او ټوله انتظامیه به نیغ په نیغه د ته جواب دی وي. د وزیر اعظم د سوکې ختمولو وروسته د ملک پارلمان هم ډیر کمزوري کړل شوې دی.
لیدونکو اوس یو بل رپورټ ته وړاندې کوو چې ناټو نوي هیوادونه هم په خپل تنظیم کې شامل وي. په دې تنظیم کې چې د کم هیوادونو کې یو هیواد پاکستان دی، هغه غیر ناټو تنظیم د غیر ناټو ممبر په توګه باندې د دې برخه ده. خو داسې نور هیوادونه شته چې هغه به د مکمل یا پورا ممبر په توګه باندې دا غیر برخه جوړ شي. هم په دې موضوع باندې یو رپورټ زموږ همکارا سمینه سره وړاندې کوي.
راتلون کې میاش کې به برسلز کې د نیټو سالانه غونډه کیږي او د نیټو د پاره د زیاتو غړو هیوادونو مطلب د شریکو مقاصد ترلاسه کولو قابلیت زیاتول او د نوې چیلنجونو خه مقابله کول دي.
At a time when people are worried about NATO and Russia's challenge and divisions at the G7
د اټلانټیک کونسل سړنکار ډیمن ویلسن په نظر کې موجوده حالاتو کې چې خلک د نیټو د روسي چیلنجونو G7 کې تفریق او په دې لړ کې د بی یقیني ښکار دي چې امریکه بعد یورپی اطلافیانو سره سکی نو د هغه وینا ده چې دا خای سیزونه او وسوم هغه شان روانې دي شي او اطلافونه کار کولای شي. د امریکن یونیورسټي د خارجه پالیسي ماهر ګریټ مارټن تر مخه روس چې په یورپ باندې خپل اثر زیاتی نو په دې حالاتو کې د نیټو د غړي ملکونو شمیره زیاتیدل معنی لري او ټول غړو ملکونو امنیت نور
مضبوطی. Enlargement was going to be something of the past.
Professor Gerard Dahum why the Georgia aw Ukraine halato da ta'assur war kray wo chigini itlafuna para khakawl was yawa zara khabar shwa khub alamati toga da NATO da para da zaruri da chi wa khai da wasum yaw mazboot itlaf te aw wada kawla shi. د نیټو پخوانی پاتې شوی نائب سیکرټری جنرال الیگزینډر ورشپا وای
نات پرابلمز اند ډیسایگریمنټس اون سم ایشوز بٹ آی تھنک وی فائنڈ دیٹ دوز ډیفرنسز ار مچ ایزیئر ٹو مینیج.
هغه ملکونه چې د دې ائتلاف برخه جوړېدل غواړي نو د هغه د پاره د دې ائتلاف مطلب سیاسي او اقتصادي ثبات هم دی. هغه دا هم وای په ځینی مسلو اختلافات همي خو چې کله ټول خلک په یو ائتلاف کې نو د هغه مسلې او اختلافات هوارول اسان شي. د نیټو موجوده سیکرټری جنرال جنز سټالټنبرګ وای د نیټو پراخه کېدل یو لوی کامیابی ده، نه یوازې د نیټو بلکې د بلکان هغه ریاستونو لپاره هم چې د روس سره په پوله پراته دي بشمول د یوکرین، بوسنیا، هرزګووینیا او جورجیا. خو لا هم یو سو خنډان دي، مثلا اتنز او د سکوپی قانوندانان به لاول د نوم بدلولو د ریفرندم منظوري ورکړي چې وسه پورې د فارمر یوګوسلاف ریپبلیک اف مسیدونیا په نوم پیژندل کیږي.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه دا تنو ریدونکو رباب ته پښتو موسیقي یو ډیر مهم ساز ګڼل کیږي او نه آواز وس دغه سازنده یا دغه چې کم د موسیقي آله ده د پښتو سندرو د لپاره استعمالي کی بلکې په پاکستان کې ویل کیدونکې نورو جبو سندرو د لپاره هم د رباب موسیقي چې کم ده یا رباب یو ډیر مهمه د آله چې کم ده هغه وس جوړ شوې ده. خو رباب بیا هم یو سو استادان دي، یو سو کسان دي چې په مهارت سره وهلای شي. که څوک زده کول غواړي دومره آسان کار هم نه دی چې په رباب باندې موسیقي غږول زده کړی شي تر څو پوری چې مینه او حوصله نه وي. د ډیوه خبریال ابراهیم شنواری هم دغه شانتي د یو رباب استاد سره خبرې کړې دي چې هغه د کلونو نه د دغه ساز سره خپل تعلق جوړ کړی دی او په خپل وحی هم او شاګردانو ته هم زده کوي. نو راځئ چې د ابراهیم شینواری د رپورټ وګورو.
نوم صفات علی دی، زه اصل کې ډانډ نامه دی، زه مغو سیدونکی یم او دا کور ما تقریبا ډیر وخت نه شروع کړی، لکه زه وړ ورکوټ یم زما سبق پرې خلو نو ما د کور سره ډیر شو. بیا زه پیښور ته لاړم، پیښور کې هلته ما کار کولو، لکه درو څلورو پنځو کسب زه استاد یم، هلته به کار کولو د استادانو سره به کښېناستم پڅېدم، اول ما جوړېدل زده کړو.
ښه، همدغه پوښتنه صفت علي ما کوله چې اول تاسو آیا غږول زده کړي که نه؟ دا دغې
نه جی، اول مې جوړول زده کړي دي. غږول بیا اخري خبره وه، غږول څه کوم هغه بیا آسان کار و، جوړول ډېر مشکل کار دی.
دا جوړولو هنر چې تاسو زده کوو دا د پیسو ګټو لپاره او کنه تاسو خپل شوق وو؟
نه جی، شوق پیسو ګټه سره ورکی نو چې اوس زه وایم چې یاره دا زه جوړ کوم دینې زه پیسې وګټم، نه ښا شوق دوره شوق وو چې دا شای به ما جوړول.
څومره عمر به تاسو هغه وخت تاسو اولنی رباب جوړ کړی وو؟
هغه وخت کې جی چې ما زیات عمر وینا 35 سال.
اولنی رباب
ته ما جوړ کړی، ما سه یو بل ملګری ولاقات نه مې دو بیا غیا جوړ کړي وو مایا جوړ کړي وو یمو دو مان زم قبلا شو هغه ویلا چې مار باب زیات هغه بای کوي ما ویلا چې تو په زیات بای نه کوي ما په زیات کوي نو بیا د خدای داسې قدرت وو چې یو هغه راغلی وو افغانې هغه والا ربابې پرېږدولو ما والا ربابې واخیستو نو هغه نه ما تپوس وکړو چې دی والا رباب د ویلې پرېخلو دی ما والا د ویلې واخیستو هغه ورته وویل چې زه رباب استاد یم زه دی باندې پوهېږم چې دغه غږېږي او دا نه غږېږي
یو رباب چې جوړوئ تاسو په هغې باندې څومره موده وخت لګېږي
جی موږ خو لاس کار دی دا ماشین کار سه کېږي نه ویلې چې دا ډنچا نه 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 ماشین سه نه خالي کېږي ټول لاس کار دی نو تقریبا 20 دن 25 دن ونې راځي
شلپیندی شروع دی
خو څه رډي شي 20 25 دن کې دا بالکل مکمل
په دغه کې چې کوم لرګی لګي یا نور کوم مواد دا تاسو کوم ځای راوړي
دا جی لرګی خو موږ دلته خپل خلو
کوم لرګی دی دا
توت
لرګی دی
توت دی خو دي کې درې څلور ماډل توت دی مو هغه ماډل خلو چې کوم کې دا راګي نارې لړی وي هغه یو نارم وي یو سپک وي او بل هغه رباب غږیږي ډېر خراب دي کې یو بل نه مناشته څنګه ما دې شتوت هغه شتوت دلته ډېر کم ملويږي دا عام توت دی شتوت نشته دلته
او په دغه چې تا ګلکاری کوئ نقشونه جوړوئ دا کومه ځای دی
دا جی دا خو پېښور نه مو صدا پروړو بیا هغه ګلکاری وکړو بیا دې کې ځایونه ورته وکړو بیا دا ګلینډر کو بس بیا کوم ګلکاری مکړی وي ماغه ګلکاری بهر ته راوي
رباب جی تاسو جوړوي په خپل خوخه جوړوي کنه دا چا په وینا باندې
نه جی خپل خوخه سه جوړو ته کوم یې مزړه غوړي څنګه یې مزړه غوړي
نو یو رباب چې په شل ورځې کې تیار شي دا بیا به څومره او دا د دغه به تاسو څنګه تعین کوئ بیلی بیلی به دي کنه کم زیات
نه جی بای بیلی بیلی دیو جنوي چې یو وی ساده یو وی ډیکوریشن ولا ډیکوریشن ولا خپل کې ماته او ساده خپل کې ماته خوشاله یو دی شیکی پارک نه وی څنګه دا غږیږي اندسې ساده غږیږي خو بس صرف په ډیکوریشن خبره ده چې ډیکوریشن ولا غني زیاته خرچه کوي او بغیر ډیکوریشن غني کم خرچه کوي
تاسو دا دکان چې دا په پړچنار بازار کې دی آیا په دغه علاقه کې پړچنار کې په کورم کې بلڅوک دا ربابونه جوړی
نه بل دې څه چوک نشته دی
بلڅوک نشته دی او تاسو نه خښتون کې څوک دی
مونږ دې خښتون کې د خپل خلک وی د وطن ولا خلک وی و یو هغه خلک وی چې څوک بهر مسافرون وی لکه دې ځای نه ما د کوم استرالیا ته سي دوبه ته سي لکه ډیر ځای ته سي افغانستان ته سي افغانۍ او څو یو لو اندې دکان
د کوم عمر خلک چې هغه زیات رباب خو خیتا سو نه خښتون کې کوم عمر ځوانان دي مشران دي بډاګان
نه جی ځوانان
ځوانان دي
ځوانان
هغه ډیر خو خیدا
هغه ډیر ځکه خو خوي هغه ځنه خلک دې سي سغه ټویشن کوي زده کوي ځنه خلک دې سي وي څه غز داوي لکه افغانيون هغه غز داوي هغه د رباب خوښ شي بس بیا اندازون سوړي به پرګه دي نه
رباب جوړولو سره سره بیا تاسو د غغولو شوق کله شروع کو
هغه غغولو شوق خو جی مال شروع کړو ته کله ما رباب جوړ کړو بس هغه نورسته ما زر کې سوچ وکړو ته اوس دې غغول ضروری دي څه وای هغه گئی نو بیا به مزه وکي کنه بس اوشه بیا غا استادونو سب کې نستم په تیزون او به مت سرګم خیالي دا پرانکای سرګم ده دا پرانکای ده دا پرانکای نور خو زه رباب استادم بس رباب مزه کړو دو درو کولو کې لکه زه خو استاد یم
تاسو کورنۍ کې دا هنر بلچا
نه جی بلچا نشته
تاسو بچو زده کړي
نه
ولې نه زده کوي هغه
بس هغه خالق دي تعلیم ولا خالق دي او شهو دا غمونه نه کوي
او تاسو والي سیب خو تاسو په خپل عمر زیات عمر دی خو اوس نه ژوند دی
نه هغه مړ
مړ شوی هغه خو کوئی اعتراض نه کوي تاسو کورنۍ خلکو چې تاسو دا هنر زده کول
نه جی هغه اعتراض خو خود نه کول چې هغه ویل ته اصل شایان دوی
د افغانستان دفاع وزارت ویلي جمهور رئیس اشرف غنی افغان فوج ته په هغه کسانو دي تر هم دي نه کولو امر کړی چې د افغانستان
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دا خبری خبرونه موږ کې پاتې رسیدې د ټکنیکی همکاران وو په ریډیو انجینیر کې راب او ټلویزیون انجینیر کې سانټوس او د دې خبری خبرونه پروډوسر محمد عالمگیر زه رحمان بدرې زما همکارا سمینا احسن په دن خپل اجازه خو چته زما هغه له سدالي ټکر سره بعد نه مشبو سند خبر کړ پروګرام سره 16 زو کې سپوړاند راځي دا پروګرام تاسو په بینورې موږ ورته په تمه خپل خیال ساتئ.